گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم، سهار من یک مرغه، زه شافی سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي. لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لنډیسته.
طالبانو د هغه کسانو چې په قندوز کې تختولي ولستنه وجلی دي. په سوریه کې په جګړې کې بندو خلکو ته د خوراکي موادو د هوا د لارې رسول نن شروع کیږي، او د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې تیره هفته د مدیترانې په بحیره کې د 800 نه زیات تنه ډوب شوي.
نن چهارشنبه ده، د 1415 کال د جوزا د میاشتې 12مه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې لومړۍ نیټه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا مطالب اوریدلی سي. د ننګرهار په ولایت کې په یو شمېر ولسوالیو کې د پولیو له واکسین څخه د ماشومانو پاته کېدل، د سګریټو څکول څومره زیان لري، په کندوز کې و جوړو سوو ښوونځیو ته تر اوسه د دولت لخوا پاملرنه نه ده سوې، او په نړۍ کې خلک د چشلو د اوبو ستونزې لري. خو اوس به پوره خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. پرون سه شنبه سحر وختي په ځایي وخت 9 بجې وسوالو طالبانو د کابل قندوز په لوی لار تر 150 پورې مسافر یرغمل نیولی و چې له ډلې نه یې تر اوسه 12 تنه وجلي او 15 نور ورسره یرغمل پاتې دي. د پولیسو د 1885 زون قماندان شیر عزیز کاموال وایي چې وسوالو د یرغمل شوو کسانو له ډلې نه 12 تنه وجلي دي. هغه زیاتوي چې تر اوسه له دغه وجل شوو او یرغمل شوو کسانو هویت نه دی څرګند شوی. د سیمې خلکو د یرغمل شوو کسانو له ډلې نه د یو تن د وجلو شاهدي ورکوله، او ویلي دي چې د هغه جسد د چاردرې سیند ته وراچولی دی. په همدې حال کې طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې نیول شوي کسان د ملي اردو کمانډو عسکر او پولیس دي چې ملکي جامې اغوستې وې او دوی په حقله معلومات لرل. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو لخوا په ځینو ملکونو کې د بې پیلټه ډرون الوتکو په حملو کې زیاتوالی راغلی دی، یو ځلې بیا دا غوښتنه کیږي چې د امریکا حکومت باید د دغو پټو هوایي حملو په اړه یوه روښانه پالیسي غوره کړي. پام وکړئ، له سپینې ماڼۍ نه د امریکا غږ د خبریال مایک بورګ رپورټ ته چې سید سلیمان شاهی تاسو ته دراوروي.
په پاکستان کې د بی پیلوټه امریکایي ډرون الوتکو په حمله کې د افغانستان د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د وژلو، او سږ کال په سومالیا کې په عین شان حمله کې د الشباب د اسلام پالې ډلې د 150 غړو د وژلو په شمول د جمهور رئیس بارک اوباما د حکومت په دوره کې د هغو کسانو د وژلو په خاطر د بی پیلوټه ډرون الوتکو په حملو کې زیاتوالی راغی چې د ټیریزم شک پی کیږي. په دې ارتباط یې ټول معلومات تر اوسه پورې په رازدارۍ او پته کې ساتلی دي. د بشري حقوقو د نړیوالو مؤسسو د بار بار غوښتنو وروسته د اوباما حکومت وعده کړې ده چې د هغو کسانو په باب معلومات خپاره کړي چې تر اوسه د امریکا د ډرون الوتکو په حملو کې وژل شوي دي. دغه حملې د نیو مکسیکو په ایالت کې له ویلرې پرتې هوایي ډې نه د امریکا د هوایي قواو پیلوټان سرته رسوي. د اوباما په امر د افغانستان، سوریې او عراق نه علاوه په ځینو نورو ملکونو کې هم دا ډول حملې شوي دي. د بشري حقوقو د نړیوالې مؤسسې هیومن رایټس واچ غړې ریتا سایمن ویل د تلفاتو د لسک پرول کافي نه دي، باید چې د امریکا حکومت په دې اړه هم معلومات ورکړي چې د کومو شرایطو لاندې د غیر محاربینو په ضد هوایي حملې جایز ګڼي. مخکې له دې نه چې د اوباما د حکومت دوره ختمه شي، باید ځینې مقررات او اصول وضع کړي تر څو داسې فکر ونه شي چې د تل لپاره به دا نه ختمېدونکی هوایي جنګ دوام لري.
نن د چهارشنبه په ورځ به د سوریې یو شملاتړي هیوادونه په هغه پلان عمل شروع کوي چې وایي په سوریې کې په جګړې کې بندو کسانو ته به خوراکي شیان او د وایانې د هلیکاپټرونه غزاروي. د هوانه خلکو ته د خوراکي شیان غورځول به نن د جون په لومړۍ نیټه اپیل شي. دغه پلان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په ویانا کې د مې په میاشت کې د سوریې په مسله د خبرو په وخت اعلان کړی و. په ویانا کې د سوریې دغه یو شملاتړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP به د سوریه دیاله سیمه ته د خوراکي شیان ورسوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون وین پرون د سشنبه پورز ویل چې په دغه سیمه کې زمون کارپوهان یو خپلل جوړ کړه د خو بیا هم د سیمه تر رسیدل ډیره مشکله ده. په استرالیا کې یو ډله چې د عصري وخت غلامي ساری وایي چې حکومتونه د غلامۍ د ختمولو لپاره کوشش نه کوي. دا وخت په نړۍ کې کم تر کمه 15 میلیونه خلک په سنه سره ډول غلامي کوي. هغه هیوادونه چې د غلامۍ د ختمولو لپاره تر ټولو کم کوشش کوي پکې د شمالي کوریا، ایران، اریتریا، د منځنۍ افریقا جمهوریت، د کانګو جمهوریت او شمالي سودان شامل دي. هغه شرایط چې غلامي پرې حسابېږي پکې جبري کارونه، په بند کې جبري کارونه، د کاروبار لپاره جنسي استفاده او د میرمنو د خوښې پرته ودونه شامل دي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این سی آر ویلي چې تېر اونۍ د مدیترانې په بحیرې کې لږ تر لږه 870 کسان په اوبو کې ډوب شوي او مړه شوي دي. د دې ادارې یو ویاند ویلیم پرون د سشنبې په ورځ ویلي دي چې سږنی کال به د مهاجرینو او پناه غوښتونکو دپاره ډېر خونړی وي. ښاغلی سپینډلر زیاته کړه چې په دې کال کې تر اوسه 2015 تنه مهاجر په اوبو کې ډوب شوي دي او پروس کال د غرکو شو مهاجرینو شمیر 1155 تنه و. دغه ادارې یو ځل بیا د اروپای هیوادونو نه غوښتي دي چې مهاجرینو ته دي د قانوني مهاجرت لارې خلاصې کړي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون یو ویډیو خپره کړې ده او په هغه کې نارینه ته د خزو د وهلو صحیح طریقه خای. په دغه ویډیو کې خون کې خالد الشقبی وایي چې په دې پوهیږي چې دا یو پیچلې مسله ده او په دې حق لا ډیر مسائل موجود دي، خو هغه زیاتوي چې دغه مشکل وخت به هم تیر شي. دغه ویډیو چې سمونه مخ کې د سعودي په دولتي ټلویزیون کې خبره شو، اوس په واشنگټن کې د منځنۍ ختیځ په سیړنیز مرکز کې ترجمه شوی او خبره شوې ده. الشقبی وایي چې نارینه باید اول خپلې میرمنې پوه کړي او د هغې نه وروسته دې پرې تشدد وکړي. د بشر او د ښځو د حقوقو ډلې دغه ویډیو په سختو ټکو غندلې ده. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې هم تیرونی د اسلامي مسایلو مشورتي شورا په خپل ملک کې پارلمان ته یو قانوني مسوده وړاندې کړه چې پکې نارینو ته د میرمنو د وهلو اجازه ورکړل شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړی رپورټ ده د ننګرهار د ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې په هر کمپاین کې لشته لږه 15,000 ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي، خو چارواکي وایي د دغې ستونزې د دایمي حل لپاره هڅې پیل کړې دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
دایمي پلش به واله داسې ګوډیان به شو، شلیان به شو، د دوی ټول ژوند به چې خطر سره مخ شو.
د 22 کلن رحمان الله د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په یو غریزه سیمه کې ژوند کوي. هغه وایي په خپل کلی کې وسلوالې ډلې د ماشومانو واکسین کولو ته اجازه نه ورکوي، ځکه نو د دې ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته مخه کړې ده.
دا ماشوم دا چې موږ د واکسین د ګټو څخه خبر شو، نو موږ دا بر واکسین نشینو دلته راغلو او واکسین تراغلو او واکسین تم دا ماشوم راوړه. ګوډیان به شو، شلیان به شو، د دوی ټول ژوند به چې خطر سره مخ شو، او د کورنۍ ته بیا غټ بوج جوړېده. کله چې دا واکسین رامنځته شو، ان شاء الله دا مشکلات ډیر کم شوي دي.
دغه روغتیایي مرکز تار ورځګڼ ماشومان د پولیو او نورو ناروغیو پر ضد واکسین کولو ته راوړل کیږي. د دغه روغتیایي مرکز مسولین وایي پاچین کې اکثره درې د داعش ډلې تر ولکې لاندې دي، او نږدې 1.5 سلنه ماشومان هر کمپین د پولیو له واکسینو محروم پاتې کیږي. دا چین ولسوال غالب مجاهد وایي هڅې پیل کړي چې د دې ولسوالۍ ټولې سیمې د واکسینو تر پوښښ لاندې راولي.
باندر نه او د مامن نه او د نورو دغونو سیمونو منګ سپینګیری غوښتي او موږ سره ژمنه کړې ده، او سره خبره کړې ده، هغه موږ ته ډاډ راکړی دی چې یو به داسې ځای د سپینګریو کمی مشرانو چې موږ په هغه ځای کې واکسین ونه کړی شو.
خو په ټوله کې د ننګرهار په کچه د واکسینو په وړاندې ستونزې راولاړې دي. دا مي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي په یو شمیر ولسوالیو کې هر کمپین لږ تر لږه 15,000 ماشومان له واکسینو پاتې کیږي.
ځینې ساحو کې د ننګرهار ولایت متاسفانه د ځینو امنیتي مشکلاتو له وجې نه په حدود 15,000 ماشومان چې دي هغه د واکسین نه پاتې کیږي. خو بیا هم د خپل علما کرامو، قومي مشرانو، سپینګیرو، د معارف، د استادانو، همدارنګه مدني ټولنو، مطبوعاتو د ټول وزیر خپل خوان په کار سره کوشش کوي چې دا ماشومان هم په دغه دوره د کمپاین کې زده واکسین.
دینی عالمان هم په وسلوالو ډلو او کورنیو غږ کوي چې کوچنیان دې له دایمي پلجه وژغوري. روان میلادي کال په افغانستان کې د پولیو 15 پیښې ثبت شوې چې درې د ننګرهار په گاوند کونړ کې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د تنباکو په ډبو باندې پښکارا توګه د هغوی د ازرارو شودل چې د دغو وژنکو تولیداتو په حق له خلکو علاقه مندې کم کړي او د خلکو ژوند ژغورل سوی دی. دبليو ایچ او همدارنګه د هغو هیوادونو څخه چې سیګریټ جوړوي غوښتي دي چې په ډبو دي داسې انځورونه خپاره کړي چې لورای معلوم سي د سیګریټ څکول څومره زیان لري. نور تفصیل د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین په راپورټ کې واوري. د روغتیا د نړیوال سازمان دا غوښتنه د تنباکو د هغو اعلانونو څخه په بشپړ توګه بدله ده چې کوبایان پکې شودل کیږي چې په شنو ځایونو کې ګرځي او سیګریټ کوي. دا اداره غواړي چې د سیګریټو د بیدې تورې وي او دا پیغام دې غټ پر لیکل سوی وي چې سیګریټ مو وژني او د هغو کسانو عکسونه دې هم پر ولګول سي چې د سیګریټو له وجې د سرطان په ناروغۍ اخته سوي دي او د مرګ په حال کې دي. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د غیر ساري ناروغیو د مخنیوي د څانګې مشر ډوګلاس بی چروایي د دې کار هدف دا دی چې د تنباکو تولیدات بدرنګه وښودل سي او د خلکو علاقه مندي ورسره کم سي.
It very clearly labels tobacco for what it is. The only legally available product worldwide.
په دغه پیغامونه کې د تنباکو اصلي څیره خلکو ته شودل کیږي. تنباکو په نړۍ کې یوازنی قانوني تولیدات دي چې که څوک یې استعمال کړي نیمایي یې وژل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې هر کال شاوخوا 6 میلیونه خلک د عادي وخت څخه وړاندې د هغو ناروغیو له وجې مري چې د تنباکو د استعمال څخه ورته پیدا کیږي. د دې ادارې په راپورټ کې همدارنګه ویل سوي دي چې تر 2013 کال پورې شایي دغه شمیر 8 میلیونه سي. په راپورټ کې دا هم ویل سوي دي چې 80% کې خلک چې د تنباکو څخه د پیدا سوو ناروغۍ له وجې مړه کیږي د مخ پر ودې هیوادونو اتباع دي. استرالیا په نړۍ کې لومړنی هیواد سو چې په 2012 کال کې د تنباکو په تولیداتو کې ښکاره پیغامونه چاپ کړل او خطرونه یې په ډبو ولیکل سول. ورپسې برتانیې او فرانسې هم دا کار شروع کړ. د روغتیا د نړیوال سازمان په رپورټ کې ویل سوي دي چې آیرلند، ناروې، سنگاپور، بلجیم او نیوزیلند هم پلان لري چې دې ته ورته اقدام وکړي. د دبليو ایچ او تخنیکی افسر او مدافع وکیل بن مکراډي چې په خپل هم د استرالیا دی وایي چې استرالیا د 2012 کال د دسمبر د میاشتې او 2015 کال د سپتمبر د میاشتې پورې په ټول هیواد کې پوره 14 میاشتې معلومات راټول کړ چې معلومه کړي د تنباکو په ډبو کې د پیغامونو چاپول څومره اغیزه درلوده.
Over that period there was approximately 2%
په دغه موده کې چې اړوندو ادارو معلومات راټولول په استرالیا کې د تنباکو په څکولو کې 2% کې کمی راغلی و او 0.55% کې دغه کمی د تنباکو په ډبو کې د پیغامونو د لیکلو له وجې و. ښاغلی مکرادي وایي چې په همدې موده کې په استرالیا کې 180,000 کسانو د تنباکو څکول پری ایشو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم زموږ د خبرونې بل رپورت. د کندوز په لیرې پرتو سیمو کې جوړ شوو ښوونځیو ته تر اوسه د دولت لخوا پاملرنه نه ده سوې. ګل رحیم نیازمن په دې اړه د کندوز څخه رپورت راستولی دی.
د قندوز د خار دننه په خونځیو کې خونکي د مسلک خلاف تدریس کوي. دغه خونکي چې له خار د باندې په خونځیو کې دندې تزړنه کوي مجبور دي د خار دننه په خونځیو کې د مسلک خلاف درس ورکړي او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې بیا د ساينسي مزامینو خونکي کم بودوي، ځکه چې د خار اوسیدونکو استادان چې ساينسي مزامینې مسلک وي کلیوالو سیمو ته د مختلفو علتونو له کبله تک تزړنه کوي. په قندوز کې د تعلیم او تربیه مسلکي کسان وایي چې همدغه چارې د دې لامل شوی چې د زده کړو کیفیت راټیټ شوی دی. د قندوز د مختلفو سیمو دوه تن استادان عتیق الله سلارزی او احمد جاوید هغه ستونزو ته اشاره کوي چې لامل یې د تدریس کیفیت کمزور شوی دی.
زمونږ په اطراف سیمو کې اکثره معلمان چې دی هغه دولسم پاسان دي یا هم که 14 پاسان دي خلاف د رشته درس ورکوي. مثلا یو معلم فارغ د ریاضی رشته څخه دی یا د علوم دینی رشته څخه دی هغه خلاف د رشته درس ورکوي، د دوی څخه په صحیح توګه نظارت هم نکېږي، ځکه که چیرې کتنه وشي معلم مجبور کیږي چې مطابق دغه پلان درسی چې کوم دی دغه موضوع مطابق بیگانه درس وګوري، آمادگی ونیسي او مطابق د پلان صنف ته لاړ شي.
مشکلات زیات دي، خو همدا مشکلات چې تدریس په ښه طریقه سره سرته نه رسیږي هغه مشکلات دي. استادانو کمبود دا مسلکی استادانو البته، او بیا د مسلکی استادانو نه علاوه کتابو مشکل ده چې درسی کتابونه ټول په مکمله توګه شاګردانو ته نه رسیدلي. کله کې مسلکی استادان نشته، فرضاً د منګه په لیسه کې د الجبر، کیمیا او بیولوژي استادان کمبود دي، مغه صحیح خلق یا معلمان په دې رشته کې درس نشي ورکولای، یا دا رشته نه ده. خار کې چې کوم استادان دي هغه دي کیمیا استادان دي یا د الجبر استادان دي، خو دوی په نورو رشتو کې البته چې هغه ته هغه زمری نه رسیږي په نورو رشتو کې درس ورکوي هغه دي کلو مکتب ته نزي.
د چاردری یو تن خون کې بیا وای چې په کلیوالو سیمو کې د خونځي استونزې تر هغه ډيري دي چې خلک فکر کوي. عبدالبصیر په یو داسې سیمه کې خون کې دي چې د چاردری د نواباد لسیمه ورته 2 ساعته پر بایسکل مزل کیږي. هغه د خپل استونزو په اړه داسې وای:
کتابونه هم نه لرو او زموږ د څکلو وبو یعنی څه هم نه لرو، او مکتب صحه چې ده یته هم نه لري، دشته کې دی. حتی په یو سم کې مشفر سم په یعنی تر اسم په اول نه ولې تر شپږم ټولګي پورې په یو سم کې درس ده کوي، او یو معلم او یو سرمعلم او یو ملازم لري. په اول ټولګي کې تر 15 نه زیات نه دي، په دوهم سم کې هم دغه سی، دریم ټولګي کې 8 نه کس دي، او په څلورم کې هم دغه سی یو 15 کس دي. کله چې ونی می بجې مور داس شروع کیږي، اول ټولګي شاګردان هغه مخ کې ناشتي درس ته متوجي دي. کله چې مور د اول ټولګي شاګردان ته درس ورکوو انور غژ نسی، دوهم سات چې دی د دوهم ټولګي زکوون ته درس ورکوو، او داغه درس یې خلاص، او بیا د دریم سات سره شروع کیږي د دریم ټولګي زکوون ته هغه ته درس ورکوو انور خپل په داس مصروف دي. مشکل معلم نسته، مکتب سته معلم نسته، شاګرد سته معلم نسته.
د قندوز د معرف مسولین بیا وای چې دوی په خونځیو کې د ستونزو د حل او د هغوی له تدریسي او نورو چارو څخه د لیدنې په خاطر د نظارت مامورین لري چې د خونځیو ستونزې راټولوي او د حل لپاره ورته لار لټوي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو په مکړی دی راپورته. په نړۍ کې دا وخت په میلیونونو خلک د چشولو لپاره پاکې اوبه نه لري. ساینس پوهانو داسې یو نوې او کوچنی آله جوړه کړې ده چې په صرف 2 ثانیو کې پاکې او ناپاکې اوبه تجزیه کوي او تشخیصوي چې د چشولو وړ دي او کنه. په مکړی په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبریالي جیسیکا بیرمن رپورټ ته چې سید سلیمان شابه تسته درواوروي.
د اوبو د معلومولو دا نوې آله چې د ډوفور په نوم یادیږي په 2 ثانیو کې معلومولی شي چې د ذخیرې یا سرچینې اوبه پاکې دي او کنه. داسې کوچني میکروبونه او جراثیم پکې موجود دي چې د مایکرو ارګانیزمز په نوم یادیږي او معمولا د مختلفو ساري ناروغیو سبب کیږي. ملګري ملتونه وایي چې 3.3 میلیونه خلک د څښلو پاکو او مسؤلو اوبو ته لاسرسی نه لري، او 2.4 میلیارده یعنی تقریبا 2.5 میلیونه انسانان د نړۍ په ځینو برخو کې د صفایي او حفظ سه له سہولتونو او اسانتیاونو محروم دي. ملګرو ملتونو د سستینبل ډیولپمنټ ګولز په نوم داسې یو انکشافي پروګرام په پام کې نیولی دی چې د 2009 لمریز کال پورې به ټول خلک د څښلو لپاره پاکې اوبه ولري. کارپوهان وایي هیله لري چې دغه مقصد د لاسته راوړلو لپاره به دا نوې ساده او بسیط آله چې د برېټانیا د برمنګهم د پوهنتون ساینس پوهانو ایجاد کړې ده او په نیمه دقیقه کې معلومولی شي چې اوبه د انسانانو د څښلو وړ دي او کنه، مؤثره ثابته شي. دا نوې آله دا هم معلومولی شي چې آلوده شوې اوبه ځینې ارګانیکي مواد لکه د زړو ونو، نباتاتو او مړو شو حیواناتو بقایا، بکتریا او پاتوجین ماده لري او کنه چې د څکل نورسته د کلورا او اسهال د ساري ناروغیو سبب کیږي. د ساينس پوهانو د ټیم مشر جان بریجمن او د برمنګهم د پوهنتون د انجینرۍ د پوهنځي استاد چې د دې آلې په جوړولو کار کړی و وایي چې د سیند په غاړه هم استعمالېدلی شي. د دې آلې د استعمالولو لپاره کومې کیمیاوي مادې ته اړتیا نه لیدل کېږي. په څو ثانیو کې ښایي چې د سیند ساه او یا د چینی اوبه د څښلو لپاره مسؤونې دي او که نه. دا آله په واقعیت کې د اوبو د امتحانولو یو ډیره ساده وسیله ده او د اوبو د صحیح خطر کچه سمدستي څرګندوي. دو فلور د یوې ډیرې قوي شعا په مرسته د اوبو تل او بیخ روښانه کوي. که فرضاً میکروبونه او یا جراثیم پکې، دغه شعاګانې فوټوجنونه یا د کیمیاوي ترکیب ابتدایه ماده راجذبوي او بیرته یوه کمزوره شان رڼا راوباسي. په دې حاله کې د لیډ یوه وړه اله نصب شوی چې په اوبو کې د بکټریاو موجودیت تثبیتوي او یو کوچنی کمپیوټر ته چې د الیسا وصل دی د څېړلو په غرض استي. بریجمن امریکا غږ ته وویل چې دا نوې اله د یو کوچنی لابراتوار حیثیت لري. د ناپاکو او ولول شوو اوبو په ذخیره او مخزن کې د انساني فضله موادو د موجودیت په اړه ډېر حساس ده. بل مهمه خبره دا ده چې نتیجه سمدستي معلوموي او دا وخت چې کومې آلې موجود دي تقریبا 12 ساعتونه دربر نیسي. بریجمن په دې باور دی چې د ډوفلور آله اقتصادي تمامیږي د قدرتي آفتونو په وخت هم د مهاجرو لپاره د پاکو اوبو په برابرولو کې ورنه استفاده ممکن ده. د آکسفام نړیواله مؤسسه وایي په پام کې لري چې د برمنګهم د پوهنتون په همکارۍ دا نوې آله مشهوره کړي او په نړۍ کې وویشي.
چرن جمین رانی بلے کاش کما پلس کی لمبی نرانی بلے تک جانا نس دس دن مشکی ستم بے نانی بلے دیا یار بد وکڑا سماج سر پر ہر پر ہر یار بد وکڑا دیا لاست بل ورک یار بد وکڑا سماج سر پر ہر پر ہر یار بد وکڑا سماج سر پر ہر پر ہر یار بد وکڑا یار پت بکرا
زما د سفر هر پر هر یا رب دې وکړه زما د سفر هر پر هر یا رب دې وکړه
مهم خبرونو لنډیز اوري پرون سه شنبه سهار وختي په ځای وخت و بجې وسوال طالبانو د کابل قندوز په لور اعلان تر یو سلو قندوز پورې مسافر یرغمل نیولو چې له دې ډېرې نه تر اوسه ولس تنه وجلې دي او پنځه دېرش نور ورسره یرغمل پاتې دي په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو لخوا په ځینو ملکونو کې د بی پیلټ ډرون الوتکو په حملو کې زیاتوالی راغلی دی یو ځلې بیا دا غوښتنه کیږي چې د امریکا حکومت باید د پټو هوایي حملو په اړه یوه روښانه پالیسي غوره کړي نن د چهارشنبې په ورځ به د سوریې یو ویشت ملاتړي هیوادونه په هغه پلان عمل شروع کوي چې وایي په سوریې کې په جګړې کې بندو کسانو ته به خوراکي شیان او دوایانې د هلیکاپټرو نه وغزاروي په آسټرالیا کې یوه ډله چې د عصري وخت غلامي ساري وایي چې حکومتونه د غلامۍ د ختمولو دپاره پوره کوشش نه کوي دا وخت په نړۍ کې کم تر کمه پنځه څلوېښت میلیونه خلک په څه نه څه ډول غلامي کوي د مهاجرینو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایس سی آر وایي چې تېره اونۍ د میډیټرانې په بهیره کې لږ تر لږه اته سوه اتیا کسان په اوبو کې ډوب شوي او مړه شوي دي د دې ادارې یو ویان ویلیم سپرینډر پرون د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې سږنی کال به د مهاجرینو او پناه غوښتونکو دپاره ډېر خونړی وي ښاغلی سپرینډر زیاته کړه چې په دې کال کې تر اوسه دوه زره پنځه سوه لس تنه مهاجر په اوبو کې ډوب شوي او پروس کال د غرقو شوو مهاجرینو شمیر اتلس سوه پنځه پنځوس او د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون یو ویډیو خپره کړې ده او په هغه کې نارینه او ته د ښځو د وهلو صحیح طریقه ښولې په دغه ویډیو کې ښوونکی خالد الشقبي وایي چې په دې پوهیږي چې دا یوه پیچلې مسله ده او په دې هکله ډېر مسایل موجود دي خو هغه زیاتوي چې دغه مشکل وخت به هم تیر شي
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته په کابل کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه یو دېرش ټیټه شپاړس په کندهار کې به نن اسمان شین وي د ورځې د خوا به هوا ګرمه وي څلوېښت درجې به وي او شپې ته به شپږویشت درجې سلسیوس سانتي ګراد په هرات کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه اووه دېرش په غزنی کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه اته ویشت ټیټه دولس په کندوز کې به هم نن اسمان ځای ځای وریځ وي او د ورځې د خوا به هوا ډیره ګرمه وي یو څلوېښت درجې به وي په خوست کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه دوه دېرش په مزار شریف کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه یو څلوېښت دلته به هم هوا ګرمه وي او په فراه کې به هم نن هوا ډیره توده وي د ورځې د خوا درست څلوېښت درجې به وي او اسمان به شین وي او په هلمند کې به هم نن د تودوخې لوړه درجه درست څلوېښت وي شپېته به اته ویشت درجې سي او اسمان به شین وي په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خپرونه پای ته رسیږي هېر مو نسي نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي دوی به په لنډ وخت کې تاسو ته خپله خپرونه واوروي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ